السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان ومه او د سپتمبر 28مه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. اورئ چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته روانېږي او له دغه هیواد غواړي چې د سولې روان بهیر کې مرسته وکړي. نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. خبریالان وایي افغان دولت مهم او اغیزمن اطلاعات رسنیو ته په اسانه نه ورکوي. نور راپورونه هم شته خو خپرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته روانېږي. دوحه کې له څو ورځني ځنډ وروسته د دولت او طالبانو استازو لیدنه کړې او بلاروس کې پولیسو پرون هم سلګونه مظاهرچیان ونیول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د دغې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه نن د درې ورځنی سفر پیلوي.
د دې سفر موخه د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویه کیدل، د سولې پروسې سره د سیمه ایز هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مرسته، د دوه اړخیزې اړیکې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو راکمول دي.
د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې خبرونه کې په دې اړه نور اوریدلی شئ. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کړنلارو په اختلافي مسالو بحث کړی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
ماشام د افغانستان اسلامي جمهوریت او مقابل لوري د تماس دلو ګډه کاري جلسه درلوده. دغه جلسه چې څو ساعته دوام وکړ پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل باندې جار او بحث وشو. دغه بحثونه د دغه طرز العمل د نهایی کېدو په خاطر به ادامه ولري.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناست درلوده. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوي، خو دواړه ټیمونه لا د بحثونو د کړنلارې په جوړولو موافقې ته نه دي رسیدلي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي، خو مقابل لوری ورسره جوړ نه دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ډلې د خراسان څنګ د یو پلان شوي ډلې د یوې پلان شوې ډلهییزې انتحاري حملې مخه نیولې. په دې اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي چې افغان ځانګړو ځواکونو په ننګرهار کې د داعش وسلوالو ډلې شپږ کسیزه ډله چې غوښتل یې په یاد ولایت کې د ملي اردو د منصوبینو او قومي مشرانو په یوه ګډه غونډه برید وکړي نیولې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د نبی الله په مشرۍ په دغه شپږ کسیزه ګروپ کې د جلال آباد ښار لپاره د دغې ډلې د چاودنو مسؤول هم نیول شوی. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازا کار اخیستی. خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاڅېدلي او غواړي چې دای له واکه لرې شي. امنیتي ځواکونو چې د بلوا ضد یونیفورم یې په تن و په ګومل ښار کې په خلکو اوښکې بهوونکي ګاز کاراوه او هوایی ډزې یې کولې. په منځ کې د مظاهرچیانو شمیر یو لک تنه اټکل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې یک شنبه 200 کسان نیولي، خو هلته د بشري حقونو یو ځایي بنسټ ویلي چې سلګونه کسان پرون نیول شوي. په بلاروس کې خلک وروسته له هغه پاڅېدل چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د اګست د 9مې ولسمشریزو ټاکنو بریالی اعلان کړ. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا شمیر د ورلد میټروس انفو ویبپاڼې خپور کړی چې له اول سره د کورونا ویروس په اړه تازه ارقام خپروي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون هم دې ته نږدې شمیر اعلان کړی. د کورونا ویروس په خاطر لګیدلو محدودیتونو دا څو وروستۍ میاشتې د ژوند عادي بڼه بدله کړې. نه یوازې دا چې دا د دې ویروس له لاسه د قربانیانو شمیر له 1 میلیون انسانانو واوښت، بلکې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یې سخت اقتصادي تاوان هم رسولی. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. په دې لوبه کې چې د شارجا په نړیوال سټیډیوم کې وشوه، لومړی د کینګز 11 پنجاب ټیم د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 20 اوورونو کې د 223 لوړو منډو هدف وټاکه، چې پکې ماینک اګروال سلیزه هم ووهله. په ځواب کې د راجستان رایلز ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې وکړې او د 4 وکټو په توپیر یې دغه ستر هدف ته ترلاسه کړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19.
زموږ غاک له آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله مهمو پیغامونو سره پاکستان ته ځي:
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نشي.
نن اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان وایي دولت دا ژمنه سمه نه ده عملي کړې.
ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تازه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
ارمنستان سلاحلیک قوتلری
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو د توپونو مرمۍ ویشتلې دي.
د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته خپل 3 ورځنی سفر پیلوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون آزادی راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د افغان سولې په تړاو د سیمه ییز اجماع د لا تقویت په هدف پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې صدر اعظم عمران خان او ګڼ نور مهم مشران به له ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. صفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي له پاکستانه د افغان سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د مرستې غوښتنه او د هغو وسلوالو ډلو د ختمولو ټینګار چې د افغانستان لپاره ګواښ جوړوي پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر مهم بحثونه دي. د دې شورا ویان فریدون خوزون یکشنبه ناوخته له ازادي راډیو سره د ښاغلي عبدالله د سفر معلومات شریک کړل.
په پاکستان کې نور باید وسلوالو ډلو لپاره خوندي مرکزونه وجود ونه لري، دا اړیکې باید قطع شي، نور له هغه ځایه د افغانستان لپاره تهدیدونه ایجاد نه شي. له دې اړخه ډاکټر صاحب عبدالله په افغانستان کې د سولې د پروسې ګټې او د سولې څخه وروسته چې کوم فرصتونه په افغانستان کې شته او په افغانستان د سیمې د هیوادونو خصوصا د منځنۍ آسیا او د سویلي آسیا ترمنځ د اتصال کوم پل چې جوړېدی شي او کوم رابطه چې ټینګېدی شي دغه فرصتونه به تشریح شي.
ښاغلی خوزونو ویل مهمه ده چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا پاکستان د هغو خبرو د کامیابۍ او سرته رسیدو په برخه کې مرسته وکړي چې اوس وخت په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ روان دي. پاکستانی چارواکو ویلي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر پوره تابعیت نیولې او ښه راغلاست ورته وایي. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټوټر لیکلي ښاغلی عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پارلماني مشرانو سره وګوري. پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره یې ډېرې منډې ترړې کړې او دا د دوی د آسان چارې نتیجه وه چې امریکا او طالبانو تړون وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو مقاله کې چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ټینګار کړی چې هیواد یې تر بل هر چا زیات په افغانستان کې د روان کړکېچ په خاطر قرباني ورکړي. خان ویلی له همدې عمله یو خپلواک متحد او داسې افغانستان ته د رسیدو په برخه کې د افغانانو له غوښتنو ملاتړ کوي چې دننه او له ګاونډیانو سره په سوله کې وي. هغه زیاته کړې ښایي د سولې خبرې ستونزمنې وي او ځینې وخت خبرو کې خنډونه مخته شي، خو د خبرو په میز کې دا لانجې د جګړې په ډګر کې د وینو د تویولو څخه ښې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې پیل شوې. مرکزي ټیمونو لا په اصلي خبرو بحث نه دی کړی، خو د تماس ډلو یې د کړندلارو په برخه کې سره ناستې درلودلې چې هغه هم په ځینو برخو کې له خنډونو سره مخ شوي. طالبانو ټینګار کړی چې د ستونزو د هواري لپاره حنفي فقه او له امریکا سره د دوی تړون اساس وګرځول شي. د راپورونو په اساس له افغانستانه ورغلی پلاوی له دې مسلو سره مخالفه دی او تر ډېره هم دا دوه مسلې لانجمنې برخې یادې شوې چې څو ورځو بحثونو یې لا هم حالتا لار نه ده جوړه کړې.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن پاکستان ته ځي او هلته په درې ورځني سفر کې له لوړپوړو چارواکو سره ګوري. په ظاهره یې پیغامونه ډیر دي چې له پاکستانه د سولې په پروسه کې مرسته غواړي او ورته وایي چې له دغه هیواد نور باید افغانستان ته ګواښ پېښ نه شي. دا چې د دغه سفر ګټې بچوي او په داسې وخت کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، دغه سفر په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې خبریال او د رو کتون کوي ولی ولا شاهین له کابل را سره وصل د استودیو ته. شاهین صاحب سړی مشه سهار مو په خیر. په پایل کې کدا وای چې د خاغلی عبدالله سفر به څومره وکول شي، دغه مسائل چې یاد شول چې د سولې بهیر کې به مرسته غواړي له پاکستانه او پاکستان ته به وای چې نور باید له تاسو نه مخته ګواخ پېښ نشي، دغه اهداف به څومره عملی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ښاغلی عبدالله سفر پاکستان ته تر دې راه د پورې پتی هدف هم نه تر سره کیږي. دایزي د سولې په مسله کې د پاکستان واقعي غوښتنې ولري. د پاکستان چې کومې غوښتنې وي د افغانستان هغه د اثر افغاني نه هغوی خلکو لاسته راوړی دي. پاکستان فکر نه کوم مزید غوښتنې ولري. په تورخم باندې چې په جورن باندې چې کومه مسله وه هغه مسله د ډاکټر افغاني سره هغې باندې توافق ته رسېدلی دی. پاتې د ډاکټر غني او د ډاکټر عبدالله د سیاسي کړکېچ مسله ده. د ډاکټر غني موقف د افغانستان د سولې په اړه باندې تر اوسه پورې هم یو مبهم حالت کې دی چې په ډېرو مسایلو باندې چې نه باید په هغې باندې لانجه جوړه شي، نه باید په هغې باندې کشمکش جوړ شي. ډاکټر صاحب غني په هغې باندې لانجې وکړې، لانجې جوړ کړې.
بله شاهین صاحب، اوس که د ښاغلي عبدالله په سفر لږ زره تم شو، ښاغلی عبدالله ځي چې له پاکستان نه د غوروانو خبرو ته ملاتړ راجب کې په ظاهر ویاند همداسې وایي.
بله دغه ملاتړ ته اوس ډېر ضرورت نشته دی، خو ډاکټر صاحب عبدالله چې پاکستان ته دي هغه خپل سیاست چې د سولې په اړه باندې لري او تر ډېره د سولې موږ ته موږ فکر کوو چې ملي دلیل دی، د ملت د غوښتنې په اساس باندې ولاړ دلیل دی، غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دغه داخلي اختلافات د افغانستان په دوه قطبي حکومت کې موجود دي. د دغې عملي مبارز دغه کی تظاهر کیږي ډاکټر عبدالله جی پاکستان ته اوږه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې د امریکا تر تاثیر لاندې کوم کارونه ورته سپارل شي او هغه ټول وکړل او پاینده کې هم
چې شاهین صاحب اوس په ظاهره قطر کې د سولې خبرې لانجمنې شوې دي، اختلافي مسایل رامنځته شوي، د دغو اختلافي مسایلو په حل کې او دغه راز د یو اوربند یا اورکم په تامین کې چې طالبان وهڅوي، پاکستان فکر کوي رول لوبولی شي او دغه سفر بل دې اهداف سره ګټه وکړي؟
فکر کوم چې پاکستان د افغانستان د سولې او د افغانستان د جنگ نه تر ډېره حد پورې د امریکا په فشار لاس ختلې دي. د دې مسلې نه پاکستان هغه چې تصور کیږي او هغه چې پاکستان ته رنگ ورکول کیږي چې د افغانستان په قضیه کې ډېر ژور دخیل دی او په طالبانو باندې ډېر تسلط لري، دا خبر مطلقا غلطه ده. طالبان هغه ډله نه دي چې هغه د خپل فلسفې د اسلام آباد نه واخلي هغه د پاکستاني جنرالان نه واخلي.
یعنی تاسو وایئ چې اوس پاکستان بدل شوی، اما پخوا یې نفوذ درلود، دا خو خپله امریکا هم ویلي، افغان چارواکو هم ویلي دي.
دقیقا، یعنی زه شا تاریخ ته نه ګرځم، خو په وروسته کې مشخصه شوه چې طالبان د پاکستان د تسلط دا د یوه ډله نه ده. پاکستان په ټول توان سره وغوښتل چې د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د سولې او د جګړې په قضیه کې همیشه مستقل جهت وي، ولې کله چې طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړو، د طالبانو د اسلامباد لاس یې د افغانستان په قضیه کې قطع کړو.
بله،
دا چې د پاکستان سره د افغانستان ډېره اوږده پوله ده، او طبعاً هلته یو ډېر غټ تعداد کې افغان مهاجر پراته دي. د پاکستان رول د افغانستان په ټولو قضایاو، په ټولو جریاناتو کې دا نفي کېدلی نه شي، ولې په طالبانو باندې د دې خلکو
تسلط
د دې ځای یو ځواکمن څوک ورشي او هغلته ځینې غوښتنه وکړي په طالبانو دغه ومني، دا مسله
کامله
اساس نه لري.
سلامت سید کابل نه خبریال او د چارو کتونکو ولی الله شاهین و چې پاکستان ته د ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر پر اغیز او خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان
غوړل ته اوربند سي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، صالح محمد صالح ته غوږ شئ.
بریتانوي انټرنیټي خبرونې میل آنلاین له افغانستانه د هندوانو او سیکانو د وتلو ستونزه څېړلې ده چې شمیر یې په افغانستان کې خورا کم سوی دی. خبرونې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله لیکلي، په داعش پورې د تړلو وسلولو د ګواښ او ناامنیو له کبله دغه اقلیت مجبور سوی له افغانستانه ووځي، او شمیر یې له 250,000 څخه 300 ته راکم سي. خو په ولسي جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصه د وږي اسمبلی پر شپاړسمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اوس یوازې 200 افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي. د میل آنلاین د لیکنې په حواله، په افغانستان کې د دغه مظلوم اقلیت شمیر که څه هم د تبعیضونو له کبله کم سوی، خو د دې اقلیت غړي وایي که حکومت دوی د داعش ډلې له حملو خوندي نه کړي، دوی پاتې کسان به هم ډله ییز مهاجرت ته اړ سي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د افغان هندوانو او سیکانو پر یوه عبادت ځای د داعش وسلهوالې ډلې له خوا په برید کې 8 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان سوي وو. د میل آنلاین په لیکنې کې د داعش وسلهوالو د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې حملې ته هم اشاره شوې چې په جلال آباد کې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول چې ډېری یې سیکان وو، او یو پکې د ولسي جرګې کاندید او تارسنګ خالصه وو. په لیکنې کې د ولسمشر د ویان صدیق صدیقي خبرې هم راخیستل سوي چې تیره میاشت ویلي وو افغانستان ته د سولې له راتګ سره به دغه هندوان او سیکان چې تر ډیره هندوستان ته په کډې کولو مجبوره سوي راستانه سي. هندوی ورځپاڼې ټایمز آف انډیا د پاکستان د صدراعظم عمران خان پر هغه لیکنه تبصره کړې چې د شنبې په ورځ په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ده. عمران خان لیکلی وو له افغانستانه ناببره د نړیوالو ځواکونو وتل به نامعقول کار وي، او باید له سیمه ییزو ورانکارو هم پر خوندیتوب غور وسي چې د افغانستان له ثبات او سولې سره همکاري نه کوي، بلکې یوازې د خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه په خپل تحلیل کې لیکي، دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې د افغانستان د کشالۍ پر سیاسي حل په خبرو بوخت دي. د پاکستان صدراعظم په قطر کې روانو مذاکرو ته په اشاره لیکلي، دغه مذاکرې زغم او د ټولو اړخونو تعهد ته اړتیا لري. د ټایمز آف انډیا په لیکنه، عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې طالبان شایي تر کوم سیاسي جوړجاړي مخکې پر یو اوربند موافقه ونه کړي. په لیکنې کې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د یکشنبې ټویټ ته هم اشاره سوي چې ویلي دي حکومت دوامدارې او با عزته سولې ته ژمن دی.
نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمیر د رسنیو استازي او خبریالان وایي د حکومت لخوا د اطلاعاتو نشرې کول د دوی کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ډیوی نادر راپور ته.
افغانستان کې په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ ورځ مانځل کیږي چې ډیری رسنۍ اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغان خبریالان وایي د راپورونو جوړولو لپاره آن میاشتې میاشتې دولتي بنسټونو ته په تمه کیږي، خو دا چې د یادو بنسټونو مسؤلینو خپلو ویاندویانو ته د اطلاعاتو ورکړې برخه کې محدودیتونه رامنځته کړي، معلومات په خپل وخت نه رسیږي. دوه تنه خبریالان اسلم حجاب او ذبیح الله خورشیدي:
قراردادونو باندې کار کوم، پوره میاشت مې وشوه، یوه میاشت د اوبو د تنظیم ادارې د ویان سره مې دا موضوع شریکه کړې ده. هغه نه درېږي، وایي دا هغه دي محرم موضوعات دي. دغسې موضوعات شته ده په هر وزارت کې، یو امیریت یا یو ریاست تشکیل شته ده، مګر خپل مسؤولین وزیران او معینان درجه او درجه دوه خلک اجازه نه ورکوي هغوی ته چې معلومات شریک
په ټوله کې. معلومات ډیر شوي دي په سوشل میډیا کې د حکومت لاړخه چې خبریالانو ته باور کول ډیر ګران کار ده. په اوس مرحله کې ورځ تر بلې سانسور د حکومت لاړخه ډیریږي. خبریالان تر ډیره اوس ډیر په دې خوښ دي چې د وسلوالو طالبانو لاړخه چې دوی سره معلومات شریکیږي، په وخت باندې شریکې کیږي، دقیق معلومات دي. کوم قوانین چې د حکومت د رسنیو سره منلي دي یا رامنځته کړي دي، هغه ډیر ښه قوانین دو مطرح شوي نه دي په عملي ډګر کې، څه نه لیدل کېږي.
ملګرو ملتونو له نن څخه څلور کاله وړاندې په 2016 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده. د خبریالانو تر څنګ د افغانستان رسنیو یو شمېر مسؤلین هم د حکومت نشراتو برخه کمزوري یادوي. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي د حکومت او رسنیو ترمنځ واټن خلکو ته د اطلاع رسونې برخه پیکه کړې ده. د ښاغلي کډوخیل په خبره د یادې ستونزې د تحقیقي راپورونو لړۍ ورو کړي او دولتي بنسټونو کې فساد ته زمینه برابره کړې ده.
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي، او زه په جریان کې هم چې د ډیری رسنیو هغه تحقیقي راپورونه چې دي هغه د خلکو په ژوند مثبت اغیز لري، هغه د اسنادو د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله دا امبوس بیرا پور ورکونې پاتې دي او نه دي تکمیل.
په دې وروستیو کې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه یو شمېر انتقادونه مطرح کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکې د یک شنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د خپل تحقیق وړاندې کولو پر مهال وویل افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمن دی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز نات دی مانومنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د سیمې یوې تودې موضوع ته. د نګورنو قرباخ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمنستان جګړه تر پرون ناوخته روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی. نګورنو قرباخ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې ده، او دواړو هیوادونو څو واره پرې جګړه کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان ملګرو او د سیمې نورو هیوادونو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه کړې. صفي الله ستانگزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله یو راپور جوړ کړی.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړ بولی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت وروسته له هغه د بیړنۍ پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو قرباخ په ملکي میشتو سیمو هوایي بریدونه او د توپونو ګولۍ وویشتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 1400 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکیان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي، خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکیانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالا سیمه کې وژل شوي او 1400 نور ملکیان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواوو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بېلابېلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلی دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخي. وینه به یې پر ځمکه پرې نږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چخد
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښې په خاطر په ټول هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بې پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لورې غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی دی دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو قرباغ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی ښودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو بیا د سهار تر وو وی او ای یا د امریکا غږ آشنا راډیو په همدې څپو خبرونه لري. اوس هم په مکړې لانډو خبرونو ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې او ثبات په تړاو د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي او په دې درې ورځني سفر کې د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو یک شنبه ماښام د کلندارو په اختلافي مسلو بحث کړی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته کړی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څنګه د یوې پلان شوې ډله ییزې انتحاري حملې مخه نیولې. دوی وایي چې د کمانډو په دغو عملیاتو کې د داعش 8 تنه نیول شوي دي. په بلاروس کې پرون ګڼ خلک د مظاهرو پر مهال نیول شوي او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار اخیستی. د کورونا له لاسه په ټوله نړۍ کې د مړو شوو خلکو شمیر له 1 میلیون واوښت. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا راجستان رایلز د کینګز پنجاب لوبډلې په ماتولو ریکارډ جوړ کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرونې لري. له ازادي راډیو سره اوسه په د ورځې په ترڅ کې نور راپورونه هم درته لرو. نور خپرونې هم شته خو اوس د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نوم مزمل دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
څه کاروبار کوې؟ څه شی کوې؟ په څه شاخته یې؟
دلته په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر یم.
دا خو ډېر ښه بخش ته ډېر ښه څانګه ده. څه شی پکې کوې په دلته تاسو؟
دلته موږ ممثلینو ته د تمثیل په برخه کې لیکچرونه ورکوو، درسونه ورکوو، ممثلین راځي او دلته موږ ممثلین روزو لپاره د تیاتر او لپاره د سینما.
غزنی اوسنتی ټولنه ده، خلک راځي که تاسو ناس یاست؟
او بله، خلک راځي. موږ تقریبا 40 کسه ممثلین لرو، رضاکار ممثلین دوی دلته راځي او د امیل صاحب همکاري باندې دوی دلته ډرامې ورته لیکي او دلته مزله دوی سره همکاره یم. ممثلینو ته همغه ډیالوګونه ورخیو او ممثلین روزمره راځي او هغه کومې پارچې تمثیل جوټې چې موږ لیکو همغه ور باندې لوبوو.
تی څو ټرن کې ته د ټرن کې دوه خبره کوم مثلا ته د یو لکه هغه ته څه ډول د غور کې تمثيل ورته کوي که اس په خلو د اسور ته ځکه
نه خبره ده چې الته کومه تمثيلي ټوټه چې جوړه شي ولیکل شي په کې بیا کریکټرونه دي هغه کریکټرونه چې بیا خاص انداز لري بیا د مغو انداز په منسټ باندې مثلا یو څوک هغه کدي خځینه غي مثلا کوم رول یاد کړی د هغه رول ورته مخکې کوو او کدي ماشوم یا د سپینګیری یا د مریضی په مغه شکل باندې دوی عادت کوو چې بل اخره دوی هغه تمثيل زده کوي او بیا یې د سټیج پر سر باندې اجرا کوي.
په کابل کې د سهار 9:30 شوې دغه خبری مجله پای ته رسیدي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ سپستری مشي.